سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند خالی ورځ د 2015 کال د فروری 28مه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو ز عبدالحی کاکړ او بوریوال کاکړ پیل کوو. د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي هلې ځلې په کورمه کې د تعلیمي ادارې په بم الوزول د خبر ایجنسی د باړې د بیکور کسو د ستنولو تیاریانی په خبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو پر نوکریو کې حق په افغانستان کې درې ورځنی ملي ماتم هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې لیکو. په پیل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. د مهم خبرونو سرچکې د خیبر پښتونخوا اسمبلی وایي د پاکستان مرکزی حکومت د سینیټ د سیټونو د خرڅولو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت د واورو او سیلابونو له امله پر اوښتې ځانې زیان درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي پر اوربان سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو خوله ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د سینټ سیټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. د غوښتنه د جمعې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د ټولو ګوندونو لخوا په یو منظور سوي شریک قرارداد کې شوی ده. د جماعت اسلامي مشر سرج الحق وایي کچېری حکومت وغواړي نو د سینټ ټاکنې له درغلیو پاکې هم کېدای شي. د ویل
مونږ یو چې داسې طریقې کار وده کړی شي چې په هغې کې که څوک غلا کول وغواړي نو چې غلا نشي کولی، که څوک ځان خرڅول وغواړي نو چې داسې مارکیټ ورته میلاو نشي. نو د دې الیکشن کمیشن خو دغه ذمهداري ده کنه چې یو سپا او شفاف الیکشن د انعقاد دپاره انتظام او اهتمام وکړي. که دا پڼه بیا دانلی دپاره او د پیسو د اغستلو خرڅولو دپاره لاره الیکشن کمیشن پرېخوا نو دا به د دې وطن او د جمهوریت ډېره بدقسمتي وي.
د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د استادو غونډه هم رابللې و خو هغوی په دې اړه پر قانوني لارو چارو سره سلا نسو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي ډېر ژر به د خیبر ایجنسۍ د باړې بې کوره سوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړي. د څرګندونې د یادې ادارې د عملیاتو او مرستو د څانګې مشر فرمان خلجي د جمعې په ورځ ناوخته له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. د ویل چې د باړې د کډوالو د ستنولو لپاره تیاری روان دي او ډېر ژر به د کډوال خپلو سیمو ته ولېږل سي. فرمان خلجي زیاته کړه چې دې کډوالو ته به د خوراکي توکو تر څنګ د موبایل سیم للارې مالی مرستې هم ورکول کېږي. بل پلو د باړې یو شمېر کډوال اندېښمن دي او وایي چې داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي دي خو نه دوی استانه کړل سو او نه یې هم د دوی په وینا د مرستو په ترلاسه کولو کې ستونزې هوارې سوې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو لوزنامو پاسداري کوي. پرویز خټک دا څرګندونې د جمعې په مازګر د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې یو خبري غونډې ته وکړې. د وویل دی وایي دوی د یو نړیوال تړون له مخې په پاکستان کې ژوند کوي. زموږ غوښتنه دا وه چې یادی ثبت سوي ناثبت سوي افغان کډوال دلته ځانونه ثبت کړي او یادی لاړ سي او له قانوني لارې دي بیرته راسي. دوی زموږ ورونه دي، زموږ میلمانه دي. له دوی سره د روان کال تر ډسمبره تړون سوی دی او موږ هغه ته ژمن یو. پرویز خټک دا موبایل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته امر کړی دی چې له افغان کډوالو سره دی سم چلند کوي او هغوی دی بی ځایه نه تنګوي. د افغانستان حکومت له نن درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغونه نیم ځوړند وي. د ماتم له څو ورځو راهیسې د طبي پیښو له امله د سلګونو کسانو له مړینې وروسته اعلان سوی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یو خبر ورکړی چې په دې درې ورځو کې به خلک په عادي ډول کار ته ځي او عمومي رخصتي به نه وي. د ریپورټونو له مخې د واورو شوېدو او سیلابونو په ځانګړي ډول په پنجشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، نورستان، ننګرهار او تخار کې د شاوخوا 300 کسانو ژوند اخیستی دی. د افغانستان په اورزګان ولایت کې د 5 سیمه ییزو پولیسو مړی میندل سوی دی. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د جمعې په ورځ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د سیمه ییز پولیس وړ مورز په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د یو برید پر مهال تښتولی وو. وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. بل پلو په پکتیکا ولایت کې د میزایل توغندي چاودنې له امله دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپي سوي دي. د پکتیکا د والی ویان نبی الله مشال ریډیو ته وویل طالبانو غوښت چې دا توغندي د برمل ولسوالۍ پر بازار ور وتوغوي، خو هغه په خپله پر دوی ورچاودلې. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د راتلونکې میاشت د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په سپین ماڼۍ کې میلمانه کړي. سپین ماڼۍ پرون وخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله به د مارچ پر 23 نیټه د اوباما سره وویني. دا په تیر دوبی کې د افغان ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی تر ټاکل کېدو وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړی لیدل کتل دي. افغان پلاوی به د مارچ له 22 څخه تر 25 پورې په واشنگټن کې وي. د اوکراین د امنیت د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداری ورکړی دی چې پر اوربان سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی. د خبرې د دې سازمان ځانګړي استازي هایدی تاګلیا ویني پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وکړې. ده وویل چې داسې ښکاري لکه موږ چې په اوکراین کې د سولې او جګړې ترمنځ پر یو ډیر نازک مقام ولاړ یو. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې دا وخت د استرالیا او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. د استرالیا لوبډلې د پټي له ګټلو وروسته لومړی د پخپله د بیټنګ کولو پریکړه وکړه، او په 33 اوور کې د 155 منډو له جوړېدو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېده. په جواب کې د نیوزیلینډ لوبډلې څه شېبه وړاندې 140 منډې کړې وې، یو لوبغاړی سوځېدلی و. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې من خبرونه له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړي کې د سندرو او جنونو رپورټونه ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ د خرڅلاو مخنیوي په اړه له مرکزی حکومت د کوټلو ګامونو غوښتنه کړې ده. خبرون پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ټول ګوندیزه غونډه رابللې وه، نو پکې په څه اتفاق وشو؟
تقریبا ټول پارٹیاں اصولا پر دې خبره متفق وو، لکه په ګنج کې ګاډي او پسونه او غویان خرڅېږي، نو په کار دی چې د سینټ کې د تقدس لپاره دا خرڅلاو ذریعہ بند شي.
په افغانستان کې د واورې اورېدو او کمرونو له وجې له وژلسو سره د پیوستون ښودلو لپاره سرلننه په افغانستان کې درې ورځنی ملي ماتم میلاد شوی. خو ولسمشر اشرف غني له جپلسور سره د مرستې په اړه څه ګامونه پورته کړي؟
لګم ته نو یو مطمئن ځکه چې سیمونه هم په نوم کړل راته هیڅ هم پینشته. په باندې دوی ویلو 15 فروری نه مخکې به تاسو له میسج نشي د غوسه پورې چاته میسج
وبخښي. تاسو په غلطي باندې د حکومت له خوا ځخه د هغ اعلان پاړه د یو بکر کلسوي ژغ واوریدی چې وایي د خبر ایجنسی باړي اوسیدونکو د ستنولو تیاران مکمل سوي دي. تاسو له مشال خریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت، او هغه د پاکستان کې د سینټ د خالی چوکۍ لپاره د مارچ په 15 کې دونکو انتخاباتو وړاندې په دې هیواد کې د ووټ د خرڅلاو موضوع زیاته ګرمه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي په اړه د ټولو ګوندونو غونډه رابللې وه، او هم پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې غواړي مرکزی حکومت دې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې قرارداد نور تفصیل څه دی؟ را سره خپل همکار شبیر جان له پېښور زده ټلیفون پلاندي. شبیر جان تاسو سره کلی کوم کمربانی وکي په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړي.
ډېر مننه کاکړ صاحب. بالکل، پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دغه د سینټ د چکم ټاکنې رواني وه کې د نمائندګانو خرڅېدو په مخالفت باندې قرارداد چې په خیبر پښتونخوا کې څومره هم ګوندونه دي کړه واکمنې ډلې او کا مخالفې ډلې ټولو په شریکه باندې دا قرارداد منظور کړو، او د مرکز نه غوښتنه وکړه چې څومره هم ګامونه پورته کېدی شي قانوني ته آئین د لارې هغه د پورته کړي، ځکه چې دا کوم عوامي نمایندګان چې کوم د خرڅېدو د لړۍ را چې دا پخوا د سره روانه وه دا د بند کړي شي، ځکه چې د دوی په وینا دا خو نه یوازې د دې عوامي نمایندګانو بې عزتي ده، بلکې د آئین او د جمهوریت هم بې عزتي ده. مرکزي حکومت په کلکه باندې غوښتنه وکړه چې څومره هم ګامونه کېدی شي پای آئینی ترمیم د لارې که هر څنګه چې دغه د خرچېدو یا د خرچلای چې کوم د لار د ذات بند کړي.
خدای سره توې شبیر جان چې په خیبر پښتونخوا کې آیا د سڅ ضرورت پیش سو چې دغه قرارداد منزور کړل سي، د سې ریپورتونه یا څوک قرڅوي یا چاته پیشکش شوی، یعنی د سې یو ویره په کوم شکل کې شتون درلود؟
بالکل کاکر صاحب، دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د سینټ لپاره دولس نشستونه چې د پنځو د شنه سیوا څلوېښتو پورې امیدواران خیره پر میدان کې دي، نو وړاندې هم دا د دې د ملک د نورو سبو په شان خیبر پښتونخوا هم کله کې چې هم سینټ انتخابات راشي نو دغه یې نمایندګان چې کوم دی په کرونو پې باندې اوټونه خرڅېږي، او هم دا د مختلفو د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو د میډیا سره د خبرو د لارې دا خبرې په ښکاره کېږي چې دومره کول روته باندې د فیصلانی ووټ واغشتنه دی. دلته هم دغه شانتي خبرو دی، بل خوا پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومتي ګوند په خیبر پښتونخوا کې هغه کې هم یو خفړه لري چې تشوي ده چې خپل واکمن چې خپل حکومت وزیر اعلی سره مخالفت دی، او دغه شمیر هم ډیره زیاتره، نو هغه کې هم دغه شانتي خبره کړې کیږي چې هغه کې هم ځینې کسان او غیر د چې خپل ووټونه خرڅ کړي په نورو ډلو باندې د خپل پارټۍ نه علاوه. نو په دې وجه باندې دغه چې کوم خیبر پښتونخوا سمندر د هغوی د قرارداد منظور کړی دی، زه به تاسو دا ویم چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبایي سمندر غړی جاوید نسیم دی، هغه هم د آزاد امیدوار په صوبایي سمندر کې د تایید په کاغذونو باندې دستخط کړی دی، نو د هغې په وجه هم پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا ویلو چې هغه د هغه خلاف په دې الیکشن کمیشن ته ځي، نه یوازې به د پارټۍ رکنیت ختم کړي بلکې دا تمه هم څرګنده کړه چې موږ د دې د اسمبلی رکنیت هم ختم کړو، ځکه چې رضوي په وینا هغه د دوی د ګوند غړی دی او باید چې د خپل ووټ خرڅنه کې خپل ځمې خرڅنه کې دي.
ډېر مننه شبیر جان چې په دې اړه تاسو تفصیل راکړئ. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړم. لکه څنګه چې شبیر جان وویل، خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد منظور کړی او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د ټولو ګوندونو استازو یو غونډه رابللې وه چې د سینټ د انتخاباتو پر لارو چارو خبرې وسی. د پښتونخوا ملي ګوند سینیټر عبدالروف لالا هم په دې غونډه کې موجود و. زموږ همکار بوریوال کاکړ له سینیټر روپ سره مرکه کړې او په پیل کې ورزخ پوښتلې چې د دې غونډې اصلي هدف څه و. دا جواب و
سینټ یو ډېر لوی نوم دی، نو دا دومره رسوا شوی دی، دا دومره بدنامه شوی دی چې ما خپل ورته وویل چې اته یو سړی پر دا لار ځي چې نوم یې سینیټر دی، دا بل ورته چې هغه دی د ګنج پر را روان دی. نو د دې عمل د مخنیوي دپاره دوی داسې غواړي چې په آئین کې یو ترمیم وکړي، او دا هغه ترمیم په ذریعه باندې چې دا کوم ووټ چې بلوېدی بیلټ پیپر په خفیه طریقه کار رایدی باندې، نو دوی د هغه دپاره د اوپن لاس پورته کولو هینډ شو کولو چې اوپن معلوم وي، ښکاره معلوم وي، داسې یو آئینی ترمیم دوی کول غوښته. نو پر دې ای پی سی راغوښتې وه او د ټول پارټیانو په دې کې نمایندګي وه.
په دې غونډه کې بیا فیصله څه وسوه یا پرمختګ څه وسو؟
تقریبا ټول پارټیان اصولا پر دې خبره متفق وو چې یار لکه په ګنج کې ګاډي اوپسونه او غویان خرڅېږي، نو په کار دی چې د سینټ د تقدس دپاره دا خرڅلاو ذریعه بند شي، د دې دپاره چې هر طریقه کار دی چې دا په مخه راشي. په دې ټایم کې د امینمنټ کولو ته پیپلز پارټي جمعیت العلماء تیار نه وو، او پی ټی آی والا دا چې سوچ وو چې په کار دی چې کدوی ملګرتیا کوي کې نه کوي، موږ به په اسمبلی کې یا د بل په شکل کې یا د ترمیم په شکل کې موږ خپل یو قرارداد وړاندې کوو. نو پر دې باندې ګوا مجموعي طور د ټول پارټیانو تر اوسه اتفاقي رایه نه ده شوې.
که تاسو دواړه لارې خپلوي که بدلون راولي او کبیل راوړي، نو دا خو کافي ډیر وخت غواړي، او الیکشن ته انتخابات ته خلک ورځي پاتې دي.
دا ته ټول لوی مسله وه چې ممبرانو یا د پارټیانو چې کوم مشرانو پارلماني لیډرانو خورشید شاه او اقبال زمان صاحب هغه ویل چې دا وخت دومره لنډ دی چې په دې لنډ وخت کې خصوصا د دې کار لپاره ولس دا سوال لري چې زموږ ډېر داسې مسایل دي چې دا آئین ترامیم سره تړلي دي. په هغه وخت کې سیاسي نه اخلي، زموږ په خپله موقف دا و چې هر دا ډول ممبران چې هغه اکثریت پاک خلک دي، نیک خلک دي، د دې اکثریت ممبرانو متعلق هم دا یو مخصوص ټوله چې په پیسو باندې راځي هغه هم رسوا دي، بدنامه دي. نو لهذا د پښتونخوا یو پارټي ګوادا خبره کوي چې هر هغه طریقې کار چې دې ته جوړ شي چې د آئنده لپاره د تل لپاره وا د جنرال الیکشن ته نیولې، په جنرال الیکشن کې ډېر خرابیان دي. پارټیانو چې په خپل چې کوم سیستم دی په دې کې ډېر خرابي ده چې تاسو د فردي پارټي خلک د پیسو له خاطر راوړي، او د شتمنۍ په نتیجه کې هغه ممبران کوي چې هغه خپل د پیسې د پر کول د پاره د پارټي په کنټرول کې نه.
نو دا غونډه خو ختمه سو، تاسو ول چې اتفاق ونه سو، اوس به څه کوي؟
نو اوس خو دا دوه پارټیانو ته دا ټایم ورکوي چې یوه ورځ دوی به دوی له خپل پارټیانو چې کوم مشران دي یا د دوی د پارلمان چې نور مزید کوم غړي دي له هغو سره به دوی سلا مشوره کوي، او داغه په نتیجه کې بیا د حکومت چې کوم غړي دي داغه د دې سره په رابطه کې نه په عورت کې به دا معلومه شي چې دوی څه لایمن ښکاري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
سو مشال ریڈیو اوری او سمجھو اسلام آباد تا خبر دا دی چی دا پاکستان دا ٹیلیفون دا رابطو چکما ادارہ دا پی ٹی اے ہاغو دا ویلی چی کم سیمونا چی دوی دا غجاج اخلی او بندوی بے دا غو پا نیٹا کی زیادوالی سوی دی. ریاض مسخیل را سا دا ٹیلیفون پرندی ریاض خان پا دیارا کنور تفصیل را سا شیر کردی.
جی عبدالحی کاکل دا خبره کم چې د پی ٹی اے یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چیئرمین دی ډاکټر اسماعیل شاه هغه د میډیا سره په خبرو کې کړی دا د وینا وا چې مونږ په لومبه مرحله کې شپږشتمه فروری نیټ ورکړې وا چې دغه دوران دی ټول خلک د خپل سیمونو ویریفیکیشن یا تصدیق وکړي. خو جونګې دا یو ګران عمل لې ځکه چې په دې کې مختلف قسمه مسلې مخې ته راغلي دي. هغه کې بعضې مسلې داسې دي چې د بعضې خلکو د سیم او کم چې شناختی کارت دی په هغه کې چې کمی ګوتې لګېدلې دي او کمی چې پسیم باندې دی ګوته لګی په کوم مشین باندې په هغه داغه دوانو تصدیق نه کیږي هغه دوانه میچ کیږي نه یو بل سره لګی نه په دغه وجه باندې بیا باز خلک داسي دي چې هغه د ملک بهر دی او بهر ملکونو کې سیمونه استعمالي په رومینګ باندې دا هغه سیمونه بیا داسې خلک هم شته چې هغه معذور دي او د هغه د لاس ګوته نشته نو بیا د هغه د سیم د تصدیق عمل چې کوم دی نو هغه یو ګران مرحله ده. نو په دغه وجه باندې چې کوم دی نو هغه د سیم تصدیق چې کوم دی نو هغه لګ ګران دی. دغه لړکی لومبه مرحله چې کوم دا هغه پښپګشتم فروری باندې سر تر رسیدلې ده او په هغه کې خوښه بلکې څه د پاسه شپږ کروڑ سیمونه چې کوم دینو د هغه تصدیق شوې دي او درې نیم کروڑ سیمونه خوښه پاتې دي د هغه تصدیق لا عقب کیږي د دې لپاره دي د دریو اونو یا د درې هفتو نور وخت ورکړي دي چې دغه دوران د داخلك د خپل سیمونو تصدیق وکي او ورسره ورسره وا چې کوم سیمونه نه دي تصدیق شوی نو د موبایل کپنې به د اس ام اس یا د موبایل پیغام د لارې هغه ته اطلاع ورکړي چې تاسو د خپل سیمونو تصدیق وکي او هغه خلک چې کوم په هر ملکونو کې سیمونه استعمالي پاکستانی سیمونه دي رومینګ باندې دي هغه که افغانستان کې دي یا که په نور نړۍ کې دي نو هغه به په ارضی توګه باندې دغه سیمونه بندي او د هغه وروسته چې بیا کله د دغه سیمونو تصدیق کیږي که دغه خلک په خپل راضي یا که د دې کور والا د هغه اسناد وروړي نو ورسره ورسره به دغه سیمونه د رومینګ لپاره هم کولایږي. بیا هغه خلک چې کم معذور دي نو هغه هم د اصلي چې کم د دې شناختی کارت دی د هغه په خودلو سره دغه سیمونه چې کم دي نو هغه به د هغه تصدیق به ګڼل کیږي چې ګڼي د تصدیق وشو او کم چې درې هفته وخت پوره شي د هغې وروسته به بیا دې درېمه پالیسی اعلان کړي نو په هغې کې به بیا پته لګي چې آیا اوس مزید دی وخت ورکړي که نه کم سیمونه چې پاتې دي هغه بندي هغه به بیا د وروسته فیصلې خو دې وخت د درې اونو ټایم ورکړي دی چې دغه دوران د خلک د خپل سیمونو تصدیق وکړي. جی
ډېر مننه ریاض مسخیل سپه جړم تفصیل راکړي شو وخت ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو اورید او رکسو ایجنسی امنیتی چارواکی وای چې نامعلومه وسلوالو د رکسو ایجنسی په کلا یا نمې سیمه کې یو دولتي کالج په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د کالج ودانی لمنځه تللی حکم ځانی زیان نه دی اړولې. د رکسو ایجنسی په دولتي کالج کې د 14 په داسې حال کې سوي د چې دروانی میاشتې په 8 منټه وسلوالو په دې سیمه کې د جنونو یو شونځه هم په بمونو الوزولې. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زبی الله شفق راکړي.
د اورګزو جنسي په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو د جمعې پورس په دغه سیمه کې یو دولتي کالج په بمونو لوزولای چې په نتیجه کې دغه کالج ودانه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د چارواکو په وینا معلومه وسلوالو د کوز اورګزو جنسي په کلايا بازار نومي سیمه کې په یو دولتي کالج کې 14 دن کې مواد ځای پر ځای کړي وو او بیا د ریموت کنټرول په ذریعہ لوزولې دي چې ودانه له منځه تللې حکومت ځاني زیان نه دی اړولې. دوی وایي چې پاکستان یو امنیتي ځواکونو په کالج کې تر 14 وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې هم پیل کړې دي. د اورګزو ایجنسی یو ځای خبریال چې په خیل نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا په کوز اورګزو ایجنسی کې جوړیدونکې یوازینی دولتي کالجو چې د دې سیمې شاوخوا زرو محصلینو ته د زده کړو زمینه برابروله.
دا لوی رول دی چې سینا کړه کلا یا دلته کې یو ریټامین بونمنډي کالجو دا سرپسند اوڑا کرے دے بلو دی موت سرا نو پا دے کی موجود تقریبا سنور کمرے کو مکمل تباشیر یا نورم دیونوں کے زیادہ رہے دے لے دا چونکہ بالکل فریش کالج ہو انہیں ہوگا نا دا خودوائی تقریبا دے کی ایک ازار علاقانو کی پیسی چیزے ہو غد کالج یہ بالکل پو رمزو کہ دا واحد لکھی ہوگا من ڈگری کالج ہوگا نا چونکہ آگوی رمزی استدینتن پا ہنگو ترزیم آگوی دا پر التا کیا گا کو خدای مورا ہوگا
د اورګزو ایجنسی د سیاسي دفتر یو چارواکی د نومو غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال سمو د رئیس په سیمه کې خونځیو او زده کوونکو ته پر لپسې غواښونه کوي چې خونځیو تړي ګنل بد عواقب سره به مخ شي. په دغه ایجنسی کې دغه دولتي کالج ودانې په داسې حال کې په بمونو الزول شوي چې وسلوالو د رواني میاشت په اتمه نیټه هم د ایجنسی په بیزوټ نیمه سیمه کې د نجونو یو دولتي خونځی په بمونو الزول و. وسلوالو ترهګرو په دې سیمه کې له تیرو پنځو کلونو راهیسې لسګونه خونځي سوځولي او یا یې هم په بارودي موادو الزولي دي چې دا لړۍ لا تر دې دمه دوام لري. اورګزای ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له خیبر او همداراز د کرم ایجنسۍ له قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو بېلابېلې ډلې میشتې دي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو یې پر ضد له تېرې سمو د رئیس عملیات پیل کړي او ادا کوي چې د دې ایجنسۍ ډېری برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. د یادونې وړ ده چې له 2000 میلادي کال راهیسې وسلوالو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو او همداراز د خیبر پختونخوا مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې لسګونه خونځي سوځولي او دا لړۍ لا روانه ده. د یادونې وړ ده چې د اورګزو ایجنسۍ په دولتي کالج کې دغه بمي چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو د خبري سیمو د قدرتیا فتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم اے وای د باډی د کډوالو د ستنیدو د پاره تیاری روان دي او دوی به ډیر سرخ پر کورونو ته ولشل سي چې خوراکي توکو ترڅنګ د موبایل سیم لاري مالی مرسته به مرکوي. خو بیا د باډی کډوال اندیشمن دي او وای چې څو واری د اعلانونو سوي خو دوی ستانه نکړل سو د موبایل سیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمه زاده مشالېډو خبريال راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم اے د وینا تر مخې دوی د باړې د کډوالو د ستنېدو د پاره په تیاری بوخت دي او دوی ته به د ستنېدو په وخت نه یوازې خوراکي توکي ورکوي بلکې د سره به د موبایل سیم په ذریعه مالی مرستې هم ورکوي. په دې حکله د اف ڈی ایم اے اپریشن اینڈ ریلیف ډیپټی ډایریکټر فرمان خلجی مشال ریډیو ته وایي
دے بارہ کے اسسمنٹ ہم شروع شوی دی مونگا ڈب نفتی فوڈ ہب سے دی اغم بدل میں جوڑی دی جی ہر علاقے کی اغم اسسمنٹ شوی دی انشاءاللہ اغم جڑ زرون با شروع شی جی جو تا موبائل سے مونگا چھ مونگا ورکو لگے ان اغم بان لیجی ڈریکٹ مونگا جو تا با تقریباً 10,000 روپے زمونگ طرف نبا جو تا با اغا ٹرانسفر شی امبارکیشن پوائنٹ مانے بجی اغو تا بیا اے ٹی ایم کارڈ ملاوی گی اغا بدیو تا ملاوی گی اور اغی بانے بیا انشاءاللہ جی کم 25,000 روپے جی اغا پا اے ٹی ایم اکاؤنٹ کی بدیو تراشی کرک
خو بیا د سیمی او مشر هاشم پردای وای چې تر ټولو اول د دوی خپل کورونو ته ولېګل شي د زکه چې تر اوسه مو باور نکېږي چې حکومت به مو ولېګي.
یاره مو خو دا غواړو چې ګړمبي فرصت کې پیلا بس وای چې لاړ شي خپل کلو ته لاړ شي او هغه نه پس بیا چې سم کوي بس هغه به کوي کې دی شي وشي خو یقینا په نر عزیزه کې درې سالور زله بدل را بدل شو چې مارش نه وایو گیز والا ٹیلینار والا چکو ماہدا اکڑا آگے باندھے دچا گوتے نہ لگی وہ سوکھ سنگا وہ سوکھ سنگا مشین خراب دی لگم تے نہیں مطمئن زکا چی سمنے پنم کر رہا تھا ہی سمپی نشتا سبھی پہ باندھے دو ویلو 15 فروری نہ مکھ کے مکھ کے بتا سولہ میں سے دوسری تا سو بلاڑ سے کا اے ٹی ایم وی کا ایزی پیسہ باندھے ہوتا سولہ بدا کھڑے پیسے میں لاؤشی بیا بدر تانورے میں لاوے گی ہوتا پورے چاہتا میسج پہ کہنے دے شوے.
دا ایف ڈی ایم اے اپریشن اینڈ ریلیف ڈپٹی ڈائریکٹر فرمان خلجی زیا تکڑا چ دا باڑے کڈوال بخا مخاستنی گی او چھپ موبایل سیم تر لاسه کولو کې ورته د غوتو د تصدیق کوم ستونزه ده نو هغه د شناختی کارډونو ادارې یا نادر سره تعلق لري
اور هوپفلی جی ان شاء الله اس هغه خو تشم کوله خو ډیر زر دي واپسی اعلان نو موږ هم کوجی نه جی بالکل دې باره کې زه تاسو ته یو هغه کوم جی موږ ته ځان څنګه تاسو ته پدې چې دوه وایل کمیانو پترو باندې دیو ته سیمونه ورکولې کېږي سیمونه تقریبا زموږ خیال کې 60% خلکو واغښ دي څنګه اوس تاسو ته خبره کوم چې چا ګوتې اوس میچ کې ګیره نو هغه نادرا وین ته لاړ هغه نادرا وین کې خپل دا ګوتې چې دی هغه اپډیټ کی دا زموږ سره نشته دا خو د نادرا پروسس دی کړی هغه نادرا وین چې دی هغه تقریبا هر هفته کې یو ځل چې دی کړه دا ټول ډیټا اپلوډ دی خپل سنټرل ډیټا وير هاوس ته اسلامآباد ته
یاد دی وچ د خیبر جن صاحب باڑا کی د تیر یوګدې مو دی رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو اوس پوز او د خیبر انتظامی چارواکي ادعا کوي چې باڑای د وسلوالو نا پاکه کړی دا او بې کورشوی خلک بورته ډیر زر ستانه کړی فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر جن سی
سلام پښتونخوا خبرونه اوري نیمای ته رسیدلیو خو د نغمې په ژا کې سندر اورو بیا د خبرو نوټ لنډی ځوان دی کوم بوریوال کاکڑ بد خبر نو لنڈی سنا دکھی
د
خبر پښتونخوا اسمبلی په یو وخت ویلي دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د سینټ سیټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. د غوښتنه د جمعې په مازګر د اسمبلی په غونډه کې د ټول ګوندونو لخوا په یو منظور شوي شریک قرارداد کې شوې ده. وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د استازو غونډه هم رابللې وه، خو هغوی په دې اړه پر قانوني لارو چارو سره سلا نه شو. په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي ډیر زر به د خیبر ایجنسۍ د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي. دا څرګندونې د یادې ادارې د عملیاتو او مرستو د څانګې مشر فرمان خلجي د جمعې په ورځ ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې. دوی ویل چې د باړې د کډوالو د ستنولو لپاره تیاری روان دي او ډیر زر به دا کډوال خپلو سیمو ته ولیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو لوزنامو پاسداري کوي. پرویز خټک دا څرګندونې د جمعې په مازګر د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې یو خبري غونډې ته وکړې. پرویز خټک دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته امر کړی دی چې له افغان کډوالو سره دې سم چلند کوي او هغوی د بې ځایه نه تګوي. د افغانستان حکومت له نن درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغ نیم ځوړند وي. د ماتم له څو ورځو راهیسې د طبي پیښو له امله د سلګونو کسانو لمړینې وروسته اعلان شوی دی. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداری ورکړی دی چې پر اوربند سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی. دا خبرې د دې سازمان ځانګړي استازي هایدی تاګلیان ویني پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وکړې.
د خبرونو لنډیز مله بوریوال کاکړ ز خواورې د لاو سم د پاکستان د نن ورځ ورسپانو ته سراج سحر کتنه کړې ده. راځي صورتو وښو
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو لوی جنگ پاکستان کوي او په دې کې کامیابېدل نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ په ګټه کې دي. او په دې حالاتو کې د نړۍ سره سره گاونډي ملکونو لا هم د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېدل پکار دي. ادارې اخري کې وایي چې په داسې حالاتو کې نړۍ له دا ادراک کول پکار دي چې په هند باندې زور راوړي چې د پولو د قانون خلاف ورزي نه کوي او له پاکستان سره مذاکراتو ته کښېني. سرسره هند لهم په خپل عمل نظر ثانی کول پکار ده چې دارنګ د دواړو ملکونو دواره با شاته پاتې اولس د ترقی او خوشحالي اړخته لاړ شي. بل پلو ایکسپرس روس پاڼه خپل ادریه کې د وزیر اعظم نواز شریف ته خلی لیکي چې یو وخت وو چې کراچۍ د امن او خوشحالي خار وو او دلته به په لویه پیمانه کاروبار کېدو، خو د بده مرغه دغه ترقی او خوشحالي د نظر شوه او هر طرف ته سماجي، سیاسي، مذهبي، معاشي او لسانی بدامنی شروع شوې ده. خو هغه وخت لری نه دی چې کراچۍ به یو بیا د امن مرکز جوړ شي، د کراچۍ اپریشن په خپل منطقي انجام ته رسولی شي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم مشاهده او سوچ په خپل ځای ټیک دی، خو بدقسمتي دا ده چې کراچۍ کې د موجوده حالاتو ذمهوار یوازې غیر ملکي طاقتونه نه دي، بلکې د سیاسي ډلو خپلو کې نښتې د یو بل نه مخکې کېدو او طاقتور جوړېدو کوششونه، قلنګ اغستل، غیر قانونه وسلې، د مختلفو ملکونو کډوال، طالبان او کل عدم تنظیمونه ټول په شریکه د دې ذمهوار دي او د دې هر څه نقصان د ملکي خزانې سره سره د کراچۍ 2 کروڑ خلکو ته هم رسي. دریا اخر کې بیا د وزیر اعظم د خطاب په حق لیکي چې وای راتلونکي 3 کالو کې به برامدات 50 ارب ډالرو ته ورسي. کراچۍ کې به غیر ملکي سرمایه کارن سرمایه کوي، د بجلی کمښت به کال 2013 پورې ختم شي او دلته به خوشحالي راشي. خو د دې هر څه دپاره لومبې ذمهواري د صوبایي او مرکزي حکومتونو جوړیږي چې سنجیدګۍ سره ذکر شوی مسلو ته پام وکړي او بیا د ټولو سیاسي جماعتونو هم ذمهواري ده چې د ذاتي یا سیاسي ګټو دپاره کراچۍ نه سنګر نه جوړوي.
د پیو څیړنیز مرکز لخوا سوی د یو څیړنې له مخې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې په مذهب بندیزونه په ډیره لوړه کچه دي. بلخوا سی این این د افغانستان په پنچیر کې د واورو د کمرونو راخویدو له کبله د خلکو په ځانی او مالي تاوان یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیرای مهم ټکی وړاندې کوي.
د پیو سیړنیز مرکز لخوا شوی د وی سیړنې لمخه پاکستان په هیوادونو کې شامل دی چرته چې په مذهب بندیزونه په ډیره لوړه کچه دي. په عمومي توګه میانمار، انډونیشیا، پاکستان او روسیا داسې هیوادونه دي چرته چې حکومت او ټولنه دواړه په مذهبي عقیده او هلو ځلو ګڼ شمېر بندیزونه لګي. د پیو په څېړنه کې راغلي چې په کال 2013 کې چین یو داسې هیواد و چرته چې په مذهب د حکومت لخوا د بندیزونو شرایط تر ټولو لوړه وه، او په هند کې په ټولنیزه کچه د مذهب پر ضد دشمنی ډېرې وې. دا راپور زیاتوي چې د نړۍ د 198 هیوادونو څخه په 102 هیوادونو کې 25% عیسایان یا خود حکومتونو لخوا او یا د ټولنې لخوا زورول شوي دي. دغه شان په 99 هیوادونو کې د 50% مسلمانانو سره زور زیاتې شوي دي. په څېړنه کې راغلي دي چې په کال 2013 کې د 198 هیوادونو څخه په 10 هیوادونو کې یهودیان زورول شوي دي، او دا په 10 کال کې تر ټولو لوی شمېره ده. بلخوا د سینن په یو راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په شمالي مشرقي غریزه سیمه کې د طوفاني بارانونو او درنې واورې له کبله کمرې راخوېدلې دي، چې په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمېره 168 ته رسیدلې ده. چارواکو سینن ته ویلي دي چې د ټولو نه ډېر زیان په پنشیر صوبه کې اوړېدلې دي. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېره نور هم ډېرې دي شي، ځکه چې د ژغورنې د ادارو خلک له دغه سیمې ته نه دي رسېدلي. پنشیر د کابل شمال ته یو غریزه سیمه ده چېرته چې ډېر خلک بېوزله دي او په کر کرونده او وړو کاروبارونو خپل گزاره کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان حکومت سره لننه په هیواد کې د دوامدار واورو او باورونو کمرونو د خویدو په پیښه کې د وژل شو کسانو سره د پیوستون په خاطر درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د پریکړه پرون د اوسلس مشر اشرف غنی په مشر کې سوي د بیړنۍ غونډې پر مهال وسوه. د دې هیواد په پنجشیر ولایت کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان رسېدلی چې د چارواکو په خبره دلته شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د کابینې په فوق العاده غونډه کې سر لننه په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د ملي ماتن اعلان وسو. د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوامدار واورو او واورې شوېدلو له کبله ګڼ شمېر خلک وژل شوي او کورونه یې له منځه تللي دي. د دې طبیعي حوادثو له کبله تر ټولو زیات زیان پنجشیر ولایت ته رسېدلی دي. په تیرو درو لسیزو کې دا په پنجشیر کې تر ټولو ناوړه طبیعي حوادث ګڼل کیږي. په دې ولایت کې د واورو شوېدو له امله شاوخوا 200 کسان مړ شوي، خو د تلفاتو شمېر ممکن له دې هم زیات وي. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته چې په پنجشیر ولایت کې د واورو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل دې ولایت ته سفر کړی. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ په دې ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو څخه د لیدنې پر مهال وویل د وزیرانو شورا په همدې خاطر راغوښتي چې ټولو وزیرانو ته د تیار سي حکم ورکړي، او د دې ترڅنګ هوایي قواو ته حکم کړی چې د هوا له لارې په پنجشیر ولایت کې مصیبت ځپلو ته مرستې وغورځوي.
د مرحله اول د شو میدان ته دیم کې کوی بین ملی و کوئی هوایی ما اینا را از رای هوا پرد. 2000 خانواده را بهش بسیار با آسانی ترتیبات گرفتن میتونیم.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې دا مصیبت د ټولو افغانانو دی او ټول افغانان دا درد حس کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې زموږ ژمنه دا ده چې د پنجشیر بیا رغونه په داسې ډول وسی چې نه یوازې له دې اوسني غمه بلکې له پخواني مصیبتونو څخه هم خلک تسکین ترلاسه کړي. ولسمشر همداراز وویل چې 40 میلیون افغانۍ په فوراً د شهیدانو په کورنیو او ټپیانو کې وویشل سي. د نړیوالو قواو د انجینرۍ یو ټیم ته مسؤلیت ورکړی دی چې په بشپړ توګه وضعیت وارزوي. سند هم ارزیابي کړی تر څو موږ وکولای سو تر سیلاب مخکې اقدامات ونیولای سو. ولسمشر د پنجشیر له والي څخه وغوښتل چې د مرستو لپاره نور ترکیبونه ونیسي تر څو یوه ذخیره هم حضور ولري. له دې ذخیرې څخه به وروسته د مځکې له لارې مرستې انتقالیږي، ځکه چې د ولسمشر په وینا دا کورنۍ به په راتلونکي کې دوامداره ستونزې لري. د ملي ماتم لپاره اعلان شویو درو ورځو پر مهال به په ټول هیواد او په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمایندګیو کې د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي.
ملالی بشیر چې رپورټ یې درته وړاندې کولی. او بلخوا د امریکا جاسوسي اداره وایي چې د طالبانو او بخښي د طالبانو د زیاتېدونکو چې کوم بریدونه دي په دې اړه باندې به دوی نور هم دغه زیات په دې اړه باندې د فرشته جلازې رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د بهیر د سرعت په کمولو غور کوي، د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر په یو رپورټ کې اټکل کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په اکثر ښاري سیمو خپله واکمني ټینګه وساتي، خو ښایي په لرې پرتو او کلیوالي ځایونو کې ځینې سیمې له لاسه ووځي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلپر په دې رپورټ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تهاجمي حملو ته مخه کړې او سش کال په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تیاری نیسي، څو په تدریجي ډول د افغانستان د جنوب په مهمو برخو کې فعالیت زیات کړي. سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت تقریبا دوه میاشتې مخکې پای ته ورسید، خو رپورټونه وایي نږدې لزر امریکایي عسکر لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر افغانستان ته په خپل روسي سفر کې وویل چې سپینه ماڼۍ له دې هیواد د خپل عسکرو د ایستلو پر بهیر له سره غور کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې راپور وایي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل خپل بری بللی او د قدرت ترلاسه کولو هڅې زیاتې کړې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس هم د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او د پسرلنیو عملیاتو پلان یې هم پیل کړی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزارت د هر موسم لپاره د ځانګړو عملیاتو پلان لري. د ژمي او پسرلي لپاره د فتح په نوم د عملیاتو یادونه وکړه. ښاغلی وزیري وویل چې په پسرلنیو عملیاتو کې د افغانستان هغه سیمې شاملېږي چې د وسلوالو طالبانو تهدید زیات دی. د بیلګې په ډول په هلمند کې د عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل چې په دغه ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره د دوی عملیات بریالي وو.
فرشته جلال سیوا د نېشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې حکومت او د مدني ټولنې فعالان د اسلامي دولت وسلوالو ډلې شتون په اړه اندېښمن دي. په مقاله کې راغلي دغه هیواد له مخکې نه ډېر مسلو سره مخامخ دي، نو د اوسني ګواښونو مخنیوي لپاره باید نړیواله ټولنه اوږدمهاله پرمختیایي ستراتیژي جوړه کړي. د مقالې نورې برخې لګول آیا ساور.
د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې په اړه لیکنه خبره کړې. مجله لیکي په تیر 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالو ډلې په افغانستان او پاکستان کې پروپاګاندا خور کړه. د جنوري په میاشت کې د پاکستاني طالبانو سو غړي په دغه وسلوالو ډلې کې شامل شو. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یو کمانډر په یو ویډیو کې خودل شوی وو چې د جنوري په اخیره کې وژل شو او یو بل په مبینه توګه افغان طالبانو ونیولو. مجله لیکي که څه هم د افغانستان په غزنی ولایت کې پولیس د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د موجودګۍ خبره ردوي، خو د رپورټونو تر مخه دغه ډله په دې ولایت کې موجود ده. په افغانستان کې حکومت شنونکو او د مدني ټولنې فعالان د اسلامي دولت وسلوالو ډلې په اړه اندېښمن دي، خو پاکستان د دې په اړه لږ اندېښمن دي. بیا نور په دې موضوع شکونه څرګندوي. د طالبانو وپاړه هم په دې اړه خاموشه ده. مجلې کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې موجودګۍ په اړه محتاط خبره کړي، ځکه چې کېدی شي استرالیا سره څه ثبوتونه وي. د استرالیا حکومت خبرداري هم ورکړي چې اسلامي دولت وسلوالو ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه غځولی شي. مجلې کې افغانستان له مخکې نه ډېر ستوندو سره مخ دي او اوس د اسلامي دولت وسلوالو ډلې شتون بل مسله رامنځته کړې ده. مجله د اسلامي دولت وسلوالو ډلې او د طالبانو ترمنځ توپیر په اړه لیکي که څه هم دواړه ډلو کې ډېرې خبرې یو شان دي، خو بیا هم فرق موجود دی. افغان طالبان په افغانستان کې د پښتنو زیات کسان خپل ډلې ته راړوي. د دې ترڅنګ نورو ترهګرو او نسلي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ سره په ګډه کار کوي. مجله لیکي افغان طالبانو خپل اثر او کنټرول د لاسه ورکړي او د مالی نظام له وجې دا ډله په جرمونو کې ککړه شوی. مجله لیکي په افغانستان کې د سختدریزه ډلو هڅو ته کتنې سره نړیواله ټولنه باید خپل پالیسۍ بدل کړي او دغه هیواد لپاره یو اوږدمهاله پرمختیایي ستراتیژي جوړ کړي. د دې ترڅنګ افغان حکومت باید د اصلاحاتو ایجنډي عملي کولو لپاره جدي ګامونه واخلي او په دې هیواد کې د درغلیو مخه ونیسي. مجله زیاتوي که څه هم دا اسان کار نه دی، خو دا هر څه د وخت ضرورت دی.
تاسو د ګلایا څخه رپورت اوریدلې. اوس هم د یو سندر اورو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې او بیا لا غوړسته هم درته یو دوه رپورټونه او بیا یو بل سندر لرو. راځي چې سندرې ته خوښ شو چې د صادق افریدي په شخ کې. صادق افریدی په شخ کې مو سندر اوریدا او سیوبل ریپورت ترازو هغه د خبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کې یو اقلیتي غړي په نوکری کې مذهبي لږکۍ ته د پوره حق نور کول خبره راپورته کړې ده. پر مازګر د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل چې په سرکاري نوکری کې د دوی حق 3% د خلک حکومت پر دې عمل نه کوي، خو حکومت وایي چې تر اوسه ډیرو ته نوکری ورکړل سوي دي. تفصیل په پېښور غلام قوس را کوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عیسائی اقلیت سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي اسکر پرویز په اسمبلی کې د یو سوال د لارې په دې خبره اندېښنه څرګنده کړې ده چې په سرکاري نوکرو کې اقلیتونو ته خپل حق نه ورکړي کیږي. هم په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
3% کوټا د خیبر پښتونخوا کې اقلیتو لپاره جابز کې نو ما ورته دا کوېشن کړو چې د 3% کوټا کې څومره کسان تاسو برتي کڑے دے اس سمرا دے نو یو خو لسٹ کے راغلے دے چھ خالی کلاس فورس اقلیتوں کے خالی کلاس فورس برتی کڑے دے نہ پکے کمپیوٹر آپریٹرز دا نہ پکے اسسٹنٹس دی نہ پکے کلاس 17 سکیل والا
دا اقلیتوں پا اڑا اسمبلی تا دا سرکار لخوا پا رالی گلی شوی تفصیلی جواب کی ویل شوی دی چھ دا 2009 نہ تر 2014 پوری پا یو شمیر سرکاری محکمو کی ٹول یو سل دری اتیا دا اقلیتوں کسان برتی کڑے شوی دی او پا دا تحریری جواب کی ہم زیات شمیرا ټیټی کچی د جارو وهونکو یا سپایي کوونکو ده. خو په دې ډول کې د اقلیتونو صوبایي وزیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د اقلیتونو د دې اندېښنو لری کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي او په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو برخه سیوا کړی ده.
ما په خیال چې دنه مخکې چې کوم برتی شوی دا کلاس فور به برتی شوی ځکه چې هغه ټایم کې کوټا 0.5% وه. چې موږ کله راغلي ما خپل سټرګل شروع کړ 1% 1% نه بیا 3% تمره اوسه 3% نه اوسه 5% ډیمانډ کړی دی چې 5% شي. اوس 3% کې چې ما ته څومره علم دی نو زه خو درته چې په دې کې ډاکټرز په دې کې نرسز پدے کے ٹیچرز پدے کے پیرامیڈک سٹاپس مختلف قسم کسان چی دی آگئی نوکریان آگئی تے ملو شوی دی ایون پبلک سروس کمیشن کے ہم زمانگا دو سیٹونا اس ویٹرنری ڈاکٹرز دا پار آگئی کڑے وا پاگئی کے زمانگ دو سیٹونا جوڑی گی آگئی کے ہم دو کسان اپلائی کڑے دے انشاءاللہ تعالی چاگئی انٹرویوشن آگئی بم کلیر بھی
دا صوبائی اسمبلی اقلیتی غڑی اسکر پرویز پیوبل تحریری سوال کی پا پیخور کی دا ستمبر 2013 پا دویشتم نیٹا پا کواٹائی چرچ دا زانمرگی بریت پاڑا ہم اندیخنے سرگندی کڑی دی او دا صوبائی اسمبلی غڑے اسکر پرویز پا حکومت نیوکی کوی چی تر دے دمائے پا کواٹائی چرچ دا بریت تنظیمون کی ندی نیولی
کم خودکش بمبارو آگے داغا کڑے دے آئیڈینٹیفیکیشن کڑے دے نہ پیس گرفتاری کڑے دے چا مطلب چا نہ دے تا فی الحال معلوم دے چا مطلب دا سو کو دے دے شاتا
خو دا داخلہ چارو یا ہوم ڈپارٹمنٹ دا محکمے لخوا دا اسکر پرویز دا دے اندیخنو پا آڑا پا تحریری زواب کی ویل شوی دی چی پا کواٹائی چرچ پا بریت کی دا یو زانمرگی بریت کون کی تعلق دا مومن ایجنسی او دا بل تعلق دا کراچی سخا ہو او پا دغا لڑکی پلٹنی اوس ہم روانی دی او دا دغا پیخ روستو دا اقلیتونو دا عبادت زائیونو دا امنیت لپارا حکومت ٹنگ امنیتی گامونا پورتکڑی دی ولام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو
د پاکستان د فوج مشر د هند سره په سرحدي سیمه لائن اف کنټرول د ډزبندۍ د سرغړون لپاره هند تورن کړ او ویلي دي چې که دغه پارونی ختم نسی نو دوی به جواب ورکړي. دا خبره نوموړي له هند سره پولې ته نږدې له پاکستاني پوځیانو سره د ملاقات په وخت وکړه. دغه په خبره په بیا بیا د اوربند له سرغړونو سره دغه هیواد د پاکستان پام د ترګړې په ضد کمپاین نړول غواړي چې په سیمه کې امن ته نقصان رسولي. د هند نوموړي لخوا د بیان په داسې وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره څه معنا لري چې په راتلونکي څو ورځو کې د یو هندو لوړ پوړي چارواکي پاکستانی دوره ټاکه شوې ده. په دې اړه ملیحا میرزاده رپورټ شروع کړی.
د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف ویلي هند په سرحدي سیمه لائن اف کنټرول لپاره ونو لاس واخلي ګني پاکستان ورته جواب ورکولی شي. د پاکستان د پوځي مشرتابه لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې ټاکل شوی د هند خارجه چارو سیکرټري د مارچ په درېمه نیټه اسلام آباد ته ورځي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې د شپږو میاشتو تر ځنډ وروسته کیږي، داسې بیان د دوی ترمنځ په تعلقاتو او په راتلونکي اونۍ کې د هندي چارواکي په دوره څه اثرات کولی شي. د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د راحیل شریف د بیان په حق لوایي
زما په خیال د هغه د بیان دوه مقصدونه. یو خدای چې خپل ځواکونو ته د یقین دهانی ورکړي چې د پاکستان توجه په قبایلی سیمو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله ده، نو مشرقي پوله او سیز فایر لاین به له پامه نه غورځوي. دویم مقصد هند ته دا پیغام ورکولو چې که خبرې ترې کیږي نو دا ضروری ده چې په لاین آف کنټرول د امن وي، ځکه که هلته امن نه وي نو معاملات مخې ته نشي تللی.
په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې یو څېړونکي او تجزیه کار آرش خان د راحیل شریف د بیان مقصد بیانوي او وایي چې د هندي چارواکي د دورې نه ډېره تمه نه ده پکار.
یو د کشمیر مسله ده، صرف هغه ته یو پیغام هغه ته رسولو، او هغه پیغام زما په خیال چې چیف صاحب په دې کې کوشش کړی دی چې هغه ته دا پیغام ورسوي چې په کشمیر باندې به موږ داسې کمپرومایز کولو ته تیار نه یو. د هندوستان د وزیر خارجه دوره کې ده، نو دا هم ډېر زیات موږ ته دینه زیات توقعات نه دي وابسته کول پکار، ځکه چې هغه ویلي دي چې دا دوره چې ده نو دا دې ته ځکه د پاکستان او د هندوستان د تعلقاتو دا یو بایلیټرل طور باندې هغه نه دی روان. هغه وایي چې دا د ریجنل آؤټ ریچ یو حصه ده، خو په دې حکله دا یو ښه موږ ته دومره توقع د دې نه پکار ده چې تر اوسه پورې خبرې اترې نه کېدي، د دې بانه باندې به کم از کم خبرې اترې روانې شي.
دا چې په لاین آف کنټرول د پارونو مقصد څه وي او له ډزبندۍ سرغړونه ولې کېږي، حسن عسکری وایي
په بنیادی توګه د دې مقصد فشار اچول وي. دا وخت د پاکستان په مفاد کې نه دي چې پاکستان په لائن آف کنټرول څخه خرابې وکړي، ځکه چې دا وخت د پاکستان توجه په قبایلی سیمه ده او په پاک افغان پوله ده. د هند نوی حکومت د فشار زیاتولو لپاره داسې کوي، ځکه چې په هند کې ډیر دا فکر کوي چې پاکستان په لائن اف کنټرول خپل کسان له پولې بل خواته اړولو لپاره لیږي، خو د هند دا تور سم نه دی، ځکه چې له دې سیمې نه خوا د جمو علاقه ده چېرته چې هندوان په اکثریت کې دي. که چېرې پاکستان داسې کول غواړي نو له دغه سیمې نه بلکې د لائن اف کنټرول د شمال اړخ نه به ګټه پورته کوي.
خو بلخوا آرش خان وایي چې په سرحدي سیمه اکثر د پوځیانو ترمنځ په وړو خبرو ډزې وشي چې ترې خبره زیاته شي، نو پکار نه ده چې دې ته په ستراتیژیک یا د حکومتي فیصلو په تناظر کې وکتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه یا لائن آف کنټرول د ډزبندي معاهده په 2003 کال کې وشوه چې تر 2012 کال په سیمه کې حالات آرام وو، خو بیا په 2013 او 2014 کال کې په سرحدي سیمه د ډزو د تبادلې زیاتې پیښې ریکارډ شوې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال لیډو ورې سلام پښتونخوا خبرونه ده په دې ځبندی پای ته رسیدي. د فیاض خان خشکی په ځخ کې سندره اورو په دوم خبرونه کې، یعنی یو څو منټو وروسته به بیا تاسو په خدمت کې.
داستان د عشق می د شفق پر رنگینو لیکلې، برستان می د اسمان په کینارو لیکلې، داستان دا عشق می د شفق پر رنگینو لیکلې، داستان دا عشق می د شفق پر رنگینو لیکلې. زمید ژوند کتاب هرا پان یاد نلرم، زمید ژوند کتاب هرا پان یاد نلرم، خو هر یو لفظ می ستا دسترگو پرنجولی کلے، داستان دا عشق می د شفق پرنگینو لکلے، برستان می دا اسمان پر کنارو لکلے، داستان دا عشق می د شفق پرنگینو لکلے، داستان دا عشق می د شفق پرنگینو لکلے. پدی سپینا خلو اتبار نلرم سکا گلا، ستا پدی سپینا خلو اتبار نلرم سکا گلا، پورا یوگت کتاب میں ستا پدی وادو لکھلے، داستان دا عشق میں دا شفق پرنگی نو لکھلے، برستان میں دا اسمان پر کنارو لکھلے، داستان دا عشق میں دا شفق پرنگینو لکھلے، داستان دا عشق میں دا شفق پرنگینو لکھلے. کتاب هرا پانا تورا دسکار سکار دا، د
کتاب ہرا پان تورا دسکار سکار دا ہر یو غزل دی کتاب میں پلمبو لکلے داستان دا عشق میں د شفق رنگینو لکلے برستان میں داسمان پر